پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی دی. د دې سند له جزئیاتو مو وړاندې په خبرونه کې خبرو. زه احمد چیبر مکوربیم، تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. لومړی هم خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. کندهار کې موټر بم چاودنې دوه ملکیان وژلي او د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت د کورونا واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د دفاع د وزیر هولسی اکار، بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د پارلمان له رئیس مصطفی سینتوب سره وکتل. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګرو هیوادونو افغانستان خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د قطر په دوحه کې چې له طالبانو سره د بین الافغاني په خبرو بوخت دی، تر اوسه پکې د کوم پاموړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی، خو تیره ورځ داسې راپور نه خپاره شول چې په دوحه کې مرکچي پلاوی خبرو ته نږدې شوي دي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي، خو د کیندنې هڅې یې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې ویلي وو د کانونو له درکه د افغان دولت پرتله د طالبانو عواید ډیر دي. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. دا خبره د کندهار ولایت د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
ماخصن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نیسې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په وینا دا چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته نږدې وشوه. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایروس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته دا غوښتنلیک په داسې حال کې سپارل کیږي چې تمه کیږي پر روانو اونیو کې د امریکا د درمل جوړولو بل شرکت مودرنا هم د خپل واکسین د بیړني تایید لپاره غوښتنلیک وسپاري. دغه شرکتونو ویلي چې د دوی لخوا جوړ شوی واکسین خلک د کورونا وایروس په وړاندې په سلو کې 95 خوندي کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وون دیر لین پرون ویل چې د مودرنا او فایزر شرکتونو لخوا جوړ شوی واکسینونه ښایي د اروپایي ټولنې د درملو ادارې لخوا د روان میلادي کال تر پایه تایید شي. بلخوا د استرازینیکا او اکسفورد پهنتون بالقوا واکسین هم په پوخومره کسانو کې د خوندیتوب سیستم له غختلتیا سره مرسته کړې ده. که څه هم نویو جوړ شوو واکسینونو خلکو ته یوه هیله ورکړې، خو اټکل دا دی چې تر اپریل میاشت پورې به خلک ورته په پراخه پیمانه لاسرسی ونه لري. بلورته د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ بستر شوو ته دی د رغېدو لپاره د رمدسیویر وایروس ضد واکسین نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دغه درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کېدو یا د رغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغیز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغو متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ. د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې رمدسیویر درمل د په کووید 19 ناروغۍ اخته کس جوړ کړی. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو ترشمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکي اعلان شو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې ټاکنو د ګټونکو په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر وویل شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو خوولې و چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالد ترامپ 14,000 رایې مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشرۍ یو کاندید باید نږدې 5 میلیونه رایې خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 10 د الکتورال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رایې خپل کړی او امریکایي رسنیو دای د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړی.
اوس د رادیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره خورا مهم سند لاسلیک کړي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
ګران هیواد دا سند مهم ګڼي. خوستیانو بیا د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان د عملی اقداماتو ژغ جک کړ. له افغانستان د 2000 امریکایي پوجانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي شورا د کتونکو شکرې بارکزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمه پورې مستقیم تاثیر لري.
او روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د شکرې ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي.
موږ مرسته په غیر ساري ناروغيو کې د نورو ناروغي مور وایو.
افغان چارواکي د اسلام اباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند لا افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د ناجي صاحبي پر راپور کې.
شیبر صاحب ډیره مننه. د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پرختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې امنیت اقتصادي پرختیا او سی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځنګړي شوې دي. نو موړي وړاندې په دې اړه داسې ویل
د پاکستان د صدر اعظم شاغل عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه اوسه دغه په اساس په دوړو هیوادونو ترمنځ د دوړخې زیاړي کې ډېرې پراخېس دا سند چې خورا مهم ځنګړي اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوو برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو په لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواخ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښې اشاره د کابل او دلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او حقو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګامونه اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه بخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوري کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوی چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ښځو او سړیو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل.
سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې همدارنګه ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو، د ولسونو ترمنځ اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دواړخیزې اړیکې پیاوړې شي. د کډوالو د ستونزو چټک هواري بل هغه موضوع ده چې په دې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر د ژوندي ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوی ده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و. بلې شي برسب
مننه ناجاجانې ناجا ساپوي وا چې د دې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا مهم سند لاسلیک شوی چې له سولې سره به مرسته وکړي. لې به خبرتیا ورسته به واوري چې په راتلونکو نږدې دوه میاشتو کې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو لوتلو سره به د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت څرنګ شي.
ازادي رادیو لوونه ترو
د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري باسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي دي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به اغیز شوي. فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کتونکو شکریه بارکزي څخه کړي.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نه افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامی شتون و، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیولې، بیا تر نور مسایلو پرې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې تر څنګ زه غواړم په زغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که یې مشخص کړي چې عواقب به یې څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د تروریستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تمه او توقع یې کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر وړاندې مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره د سولې پروسه نور بغواړم ونوم. د سولې پروژه تروسه پوری هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تیر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. د فکر کوم د سولې پروسه تروسه پوری چې لاین حل ده تر دې وروسته به هم په همدغه څیر مخته به رواني وخت به تیریږي. طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت د لاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کوم خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د فارم پلاکان بل نظر لري. کچيري جو بايدن خپل پخواني نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلي او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدین سره مرسته کوله اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان د پاره بلکې سیمې د پاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې درنه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي بیسته دا هغه مرحلې ته رسیدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه شي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي. د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوسو کې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوست راپور لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سولې کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هواد پاړه د خپل سیاست او دریز مثبت کی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سولې غوړي. نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنه یوشمنو ته صادق وي خپل رښتینولي په عمل کې ثابت کړي.
سولې غوړو زمونږ نور او لسونه ټول جان ستړي شوی دي. مونږ هیڅ کله جان نه وړو. زمونږ وختونه د پاکستان نه نه چې کته یې خګه وندي ته غوړي تر اختیار سولې د ژوند وي او تر اختیار د ژوند وي چې زمونږ
سره دی چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړه انکار کړی. خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریز او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ رادیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې طرحګري وي پاکي وژنې وي د خلکو د وینې بیاونې وي موږ د هغې مخالف یو د دې ته موږ په سختو ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نه شي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
مونږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو. دلیل هم دا ده چې ځان د مونږ ورور ګڼي. مونږ شریکه قرباني ورکو. یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو. مونږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زمونږ هزاره ورونم سیاغه د افغانستان یو لویه برخه جوړي. هغه هم دا ناره کوي چې مونږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادو د وینیمې میاشتې خونړۍ جګړې د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوی موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخل شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدراعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسی. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاوري مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاوري په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
یوه یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه ولولو. هر وخت چې تخنیکی ستونزه هواره شوه بیا به اسمسونه له تاسو سره شریک کړو. او یو بل یادونه دا چې دوی په چې ولایت په ولایت پروګرام لرو، دا پروګرام لغمان ته ځان کړی شوی دی. تاسو کولای شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د لغمان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، له هغه خپلې پوښتنې وکړي. په کندهار کې میرمنو ته د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړو مصارف او ناوړه دودونو پر ضد عام پوهاوی کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولی شي د عام پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د عام پوهاوي دغه پروګرامونه د کندهار ښار په ټولو ناحیو او 1200 ولسوالیو کې په سلګونو نارینه او ښځینه رضاکاران ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیش تنې د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یو ښوونکی ورته د کورنی مسایلو اړوند اما پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم مایندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېره مینه باندې تربیه کوي.
په دغه اما پوهاوی کې میرمنو ته شودل کیږي چې څنګه په خپل کورونو کې د ماشومانو د زبروونی مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی نکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونه کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوی د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنوي پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د واده مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید واخستل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
میرمن صافی وای د کورونی او ټولنی ژوند سره تړلو دغه مسایل باندې یوازې میرمنو ته نه بلکې د غوی نارینه ته هم عامه په هوای ورکول کیږي.
کومې خزه چې مونږ د تر رغړو او غوته آگاهی هم ورکو هم زمان مونږ دوه نارینه هم رغړو مثلا وای دوه خواندان او رونه او پلارونه هغه ته هم آگاهی هم ورکو هغه هم په دې مسایل باندې آگاه کوو.
ولور هغه دوه جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار ورونه یا خپلوان یې د زوم له کورنۍ یا اخلي. د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډېر کله د نارینه وو په لاس کې وي، خو څلوېښت کلنه پلوشوي میرمنې کولای سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپلو نارینه وو ته نظر ورکړي او خپل راتلونکی ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
لریچ ورته یا خپل دغه تو یا خپل قریب تو یا خپل ورور تو یا خپل پلار تو وي اته لکه واخی نه لکه واخی یو خري مسکینان دي هیڅ کی پر روزانه په دغه برابرۍ څلور پنځه کالکشن ولي چې ورسه خاص ورته کی پنځه کی نه درپېږي خوان دی واخی څو لغړ سي او محمد پرولي سي بیا چې راز وخت بار کړ کړ به حساب لا دغه نه راځه واخی دغه څنګه زه پر دغه لایزار کړم ګډړان ورکړه ګډړان څه کوم مات به پیسې را پریشي وای
یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډېر کله د کورنی تابتر خوالی لامل کیږي. 15 کلنه نادیا چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای، تعلیم او زده کړه د کورنی ستونزو د حل یوازنی لار ده.
سل فیصد زما په دې مطمئنم چې مثال څوک تعلیم ولري زده کړو کې په هی د سندغه نزینې کیږي تاو ترخوال ان شاء الله بره مخ پر خدمت دود کو یو فامیل یو مثال نارنه یا شزنه چې په هی زده کړی هغه دغه نه لري تاو ترخوال نکي.
پاینی وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وای دا ما په هوی دغه پروگرام د کندهار شهر په ټولو ناحیو او دوه لسول سوالوي کې د سلګونو نارینه او شزینه رضاکارانو لخوا تر سره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سلسله تنه چې 500 نارینه 500 شزینه ځکه مون نارینه زموږ سره په دې پروگرام کې سره داخل کړی دي چې موږ تحقیق کړو چې نو په اساس مونږ معلومات مسوي ده په اکثر مسایل کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي. اکثره د تاوتریخوالي په موضوعات کې زموږ ورونه داخل دي نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د شوز د حقوقو څخه د اسلام نظر د قانون نظر دوی آگاهی پیدا کړي ترڅو د حقوقو پر نظر پکاتو سره په مراد کې دوسره ترڅو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټی وکړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجنې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوي پوره کړي.
ستاسو ل پیغامونو
ازه د کونو خبر کوم وروره چې وزیر سره خبره شروع کړي د ماجبینو شهدا او د کونو کې چې کم د ماجبینو رسد د ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونند راځي سبار راځي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپۍ ورکې نو زمونږ د اخیره دا زمونږ د اواز ماجبینو وزیر سره شریکي چې دا کونو کې وای دا پسات د غیر رسد کې دی زمنګ دا پیغام لغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمنګ د کونل د ماجبین د مشکل ختم کړي. والسلام
زه کوم دا پلان د خپل شاګر د استاد سره کوم پر دې سره پیغام کړم ما به نن دا یو خپل شاګر د استاد سره یو سپیشل یو سلډیټ قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان مرتلول او خلکو بس یو بد نه پاز در څنګه څو دوه ته ورکو نو دا پیسې په دا چې موږ په نن دغه موږ دې ورته وایو چې موږ سره جواز نو شانم څه څه نه راځي واخې وایي دا دغه دا فرید موږ موږ جواز نو شانم نه دی هغه کې موږ دا غوښته نه دي چې دا انده کې سم معلومه ده څنګه راځي وایي دا چې موږ دا راځي چې څه شي ځان نه څه باندې ټول دا واجب په خپل راځي یو مثال دا راک
ورور موږ خو غوښته نه دا چې دا شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تزاور څه نه دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد د ورپوته په سر کې پناره دي ورته یو چې ما پیغام ورکړی و سلام محمد یونس په هلمند سره شوی اشاره
ستاسو پیغام ستاسو نظر
نن له دوه تر درویو ولایت په ولایت پروګرام لرو د لغمان والي زموږ ملما دی تاسو کول شئ چې په خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون لارې برخه واخلي د لغمان لوالي سره شته ستونزې شریک کړي مشورې ورسره شریک کړي او شهڅه وستای مشوره مقوله ده چې وای شستای چې شډیر شي او وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې د شکرې ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې ارتباط د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلې ده. بدخشان والی ذکریا سودا ازادي رادیو ته دا خبره کړې. د کندهار ښار د درېمې ناحیه په چاو کې پرون ماخام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغي بستر شوه ته دي د رغیدو لپاره د رمدسیویر وایرس ضد درمل نه ورکول کیږي. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو ترشمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټون کوي اعلان شو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د شکریا ډیابټ پر ناروغي خبري کوو. زه مرسل زازیم. ډاکټر سید حبیب اروال د داخلي متخصص او د امیروختیا وزارت د ساري ناروغي او ملي مشر په خبرونه کې را سره میلمه ده. دغه ناروغي څه ډول یو ناروغي ده او پرونی هم البته متور لسم د نوومبر د شکر ناروغي نړیوال اورس هم و.
د شکر ناروغي یو موزی موزره خطرناک ناروغي ده چې موږ ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایو. یعنی نور ډیر خطرناک ناروغي لکه د زړه ناروغي دي. اصلا د شکر یا دیابت په بیس کې پیدا کیږي چې بیا ډیر وژونکي وي. نو په دې خاطر باندې روغتیا نړیوال سازمان ډیر کلونه وشو چې په نړۍ کې یوه ورځ د 14 د نومبر د شکر یا د دیابت د نړیوال ورځ په نامه نومولې ده. او دغه د نیک مرغه چې په افغانستان کې هم در منځل کیږي. نو موږ هم پرون 14 باندې په کابل کې دی وړیا معایناتو د شکر لپاره دی وړیا معایناتو کمپاین شروع کړو. او نن ورځ مو د دې د تجدید لپاره د عام روغتیا په وزارت کې غټه غونډه جوړه کړې و. نو موږ هدف دې غونډه جوړول نه د خلکو د اغاهي د پوهاوی لوړوال دي تر څو دوی پوهاو چې څنګه د شکر د ناروغي نه ځان ژغورل شي او کچت پخته شوی څه باید وکړي. نو تاسو پیږئ چې د شکر ناروغي اصلا د یو شعوري ژوند پیل کول دي. په څه معنی؟ یعنی کچت دا د بیخي وژن کې نه ده، اما په دې شرط چې اغه څوک چې مطلع شوی اغه په شعوري ډول خپل ژوند، یعنی کله سپارښتنه چې ډاکټرانو ورته توصیه کوي اغه په پام کې ونیسي، نو بیا به دومره د خطر سره مخ نه وي. او که خدای مکړه شعوري ژوند پیل نه کړي او ناګهانه روان وي، اغه سپارښتنه عملی نه کړي، مثلا په خوراکونو کې، په دوا کې، په ورزش کې، نو بیا به دا وژونکي او خطرناک هم کېدای شي. نو
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه راته وایاست چې دغه ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ آیا د یو شخص په وجود کې د کوچنیوالي نه وي کنه د شکر ناروغي وروسته وروسته رامنځته کیږي؟ او که چیرې دقیقا یا هم مشخصا راته وایاست چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي؟
ډېر ښه. زه به تاسو ته ډېر تخنیکي او طبي الفاظ باندې راځم، خو دا ډېره معلومه خبره ده چې د شکر د ناروغۍ ډولونه په نړۍ کې اصلا درې ډولونه ده. یو یې موږ ورته ټایپ 1 وایو، چې هغه د په وجود کې د انسولینو د کامل کمبود، یعنی په بدن انسولین نه جوړي. انسولین یو هورمون دی، نو دا د دې له وجې. او دویم دا ده چې د انسولین د کمبود او د نورو فاکتورونو په وجه چې په وجود کې پیدا کیږي هغه په اساس باندې رامنځته کیدی شي، چې دا دویم ټایپ یا دویم ډول دی. او درېمې په خزینو کې ده چې هغه د حاملګۍ په صورت کې یا د پرېګننسي دیابت ورته وایي، چې هغه د حاملګۍ په وخت کې پیدا کیږي. دا ډېر معمول وي، خو هغه دومره خطرناک نه دی. اکثره داسې چې حاملګي خلاص شي، یعنی کله و ماشوم وزیږي، بیا دا ناروغي په دې کې ورکیږي. خو دې ته احتیاط کول پکار دی.
او نو دغه ډولونه د ناروغان دي چې وجود پیدا کوي او د دې فاکتورونه او عامل ډیر زیات دي چې د هغه جنن لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه ارسی هم کېدی شي په ارسی توګه چې د یو چا په کورنۍ کې مور پلار نیکه نیا دوی په دیابت یا شکر باندې اخته شوي نو امکان د دې شته چې دوی اولاده هم په دې باندې اخته شي خو دا حتمي نه ده چې که د چا مور پلار یا نیا او نیکه تیره کړي نو حتماً به دا نور هم راځي دا خوب ډېر ځله دا کېدی شي او د دې په خوا کې ډېر غټ او عامل خطرناک فاکتورونه چې دي چې هغه ډېر اسانه دي چې موږ د هغې مخنیوی وکړو او هغې عامل ته پام وکړو هغه په خوراک کې چې د غوړو او د خوږو خوراک نه موږ ځان وژغورو نو د دیابت شکر نه ځان ژغورلی شو او په خوا کې لږ څه پیادروي ورزش کول فزیکي کارونه کول دا ډېر رول لري حتی که یو څوک په دغه ناروغۍ باندې ام مرسلجان اخته هم وی او دوی ورزش وکړي له پیادروي وکړي او د خپل خوراکونو سره ځان کنټرول کړي او په خوا کې هغه دواوې چې دوی لپاره توصیه شوي دي ډاکټر د خانه هغه په منظم او مسلسل شکل باندې وخوري نو ان شاء الله د دوی ژوند به وژغورل شي او ښه به وي نو دا دغه عوامل دي او دا یې لاري.
بله سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه.
سلامونه خوره تا ته محترم ډاکټر صاحب د افغانستان زمون وروسته ومن کوم فضل هدي ورداګي مې باندې چې
ورداګ صاحب په خیر اخلي مهرباني ورداګ صاحب.
نن نو کوم ډاکټر صاحب مې دغه سوال پوښتنه د نیو یو خو دا نو دای په شپې تو کولوي نو دغه د شکر په مرض باندې مبتلا به د دقیقنا چې دغه کوم ځای زخم شي ډیر وخت دای ته ځوريږي هغه زخم یې نه جوړيږي یعنی نو سوال دغه چې څه باید وکړو دای مو کوکو چې د یو شکر نه دبر نه ځوريږي لکه هغه زخم یې چاغ شي نو څه باید وکړو چې دغه زخمونه مثال ورسره جوړ شي کوم نه ماشینه استفاده وکړو او ټول لرو کړه چې نو کې کوم خلک په شکر باندې مبتلا دي مثال کوم رفراتان ډاکټر او کلینیک ته کې موږ څه وکړو چې د یو شکر نه یو څه هغه پیدا کړو.
بله ډیر زیات مننه وردک سیب. سلام وخت مو په خیر. بله سلامونه ازادي رادیو ته غواکې اس روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او په دې خبرونه کې د شکر یا هم دیابت ناروغي په اړه خبرې کوو. سلام وخت مو په خیر.
وعلیکم.
علیکم سلام وخت په خیر. خسته سات مخه دی.
د دې شي خو په دغه ځای کې ته خیر ستین منګال دي په ټول په کار کې ولایت ته تاکسیانا خورجانې د څه څه نه لرم. چې زه دا شکر نه خو نور ولا کتی کوم چې سمه مینه دي کې خو چې کله زه وګه شم اس خروب شم چې بیا مې هر یو اندام کور پرې کې هیڅ مې نسکر کې کور کې نه مې لوس کور کې نه مې ښا کور کې نه مې خره کور کې خپل په څه وو دي شي نو دا به چې څه راو مې نه لري خو دا یو کې متصم زو دي.
بله ان شاء الله ډاکټر صاحب په علایم باندې هم خبري وکړي. ډیره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب را بشو ورداک سه پوښتنه درلوده وای کاکا مې شپې ته کال لري او کچري د شکر ناروغي لامل وي کوم ځای زخم شي یا پخوس یا لاس ووسی وای زر نه جوړیږي څه باید وکړي چې دغه زر تر زره جوړ سي وای خصوصا هغه کسان چې په کلو او بندو کې دي وای څنګه کولی سي خپل شکر کنټرول کړي.
د پښتنو د وردل
ډاکټر صاحب د تاسو غږ راته قط وصل راځي نو هیله ده چې لږ ځای ته متغیر ورکړئ تر څو چې تاسو غږ په سمه توګه واورو. بله ډاکټر صاحب اورئ؟ متاسفانه باید د ډاکټر صاحب اړیکه پرې کړو وروسته بیرته د بله ان شاء الله ډاکټر صاحب د ما همکاران مو بیرته تاسو ته زنګ وایي تر څو چې ستاسو اړیکه په سمه توګه سره وصل شي. په دې خبرونه کې د دیابت یا شکر ناروغي په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سعید حبیب اروال د داخلي متخصص او د عام روغتیا وزارت د سری ناروغي او ملي مشر په خبرونه کې د موږ سره دی. لکه څنګه چې تاسو پیږئ 14 د نوومبر چې 13 ورځ وه د شکر ناروغي نړیوال ورځ وه او دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان او د نورو هوادونو کې منځل کیږي چې د شکر ناروغان او رستربلې په زیاتېدو دي او دا چې د دې لپاره کومه حل لار هم تر اوسه نشته او دا د سیو ناروغي د چې کومه خاصه دوا هم نه لري. نو یوازې تاسو کولای شئ چې خپل شکر البته نارمل توګه وساتئ تر څو چې کوم ستونزې سره هم مخامخ نشئ. سلامونه وخت مو په خیر.
بلې مرسل زوی خورز ما زغوري
بلې د تاسو غاورو مېرمنې څوک له کوم ځای او کچېره پښتنه لری مېرمنې
او سلامونه تاسو له کوم ځای سره راځو ټول کار کوم کوره دومغه تاسو مې نو ډاکټر صرف
علیکم سلام
تشکر کوم چې د پروګرامونو مو ستاسو او مو ستاسو غیر خو
ډیره مننه مېرمنې پښتون سې پښتون سې به ویل کنه
تشکر مرسل خورې ما ډاکټر صرف د دې پښتنې دي تاسو نه امیدار شي په افغانستان کې څومره خلک په شکر ناروغي ناروغي اخته دي په کال کې اخته کیږي او څومره ځینې مري او په ټول نړۍ کې څومره اخته کیږي څومره ځینې مري او دومره پرسته نه د ډاکټر صاحب دا ده چې د شکر کم ټیټ ډیر خطرناک دی چې انسان ځینې مري او بل دا د وینې چربي یا د بندو درد د پښو درد د هم د شکرې سره تړاو لري کنه لري
بله ډیره زیاته مننه د تاسو نه خدغه خوري پښتنه باندې سم پونه شوم اترقم
ما درته وایم چې دا د بندو درد
ښه
دا د بندو درد یا د وینې چربي اند څنګه نو درد د بندو درد د زلاتو درد د وینې چربي دا د شکرې د ناروغۍ سره هم تړاو لري د یو طرف سره کنه لري
بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم پر دې اړه تاسو ته وضاحت درکړي مننه کوم د تاسو نورور روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادۍ پر سپوی کولای شي چې واوري ډاکټر صاحب به هم وصل شو راو شو ډاکټر صاحب د موږ غاوري ان شاء الله
بله او تاسو آواز راځي
بس شکر چې د تاسو اړیکه بیا روښ شو ډاکټر صاحب ورډک صاحب پوښتنه تر ازو تاسو مخکې پوښتنه واخیسته
بله نو مله ورډک صاحب ډیره اساسي پوښتنه وکړه په شکر ناروغي کې یو غټ اختلاط هم ده چې د وجود کې زخم پیدا کیږي یا په خصوصا د خپو زخم دا د شکر یو عام خاصیت دی او دویم خبر چې دوی د پاسان باندې وړي نه
بلې ډاکټر صاحب اوري متاسفانه فکر کوم چې به هم د ډاکټر صاحب غږ سم بله سمه ده ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه نو ان شاء الله په بل شمیره باندې به ډاکټر صاحب سره پړی کې شو د خبرشته متاسفانه اوا هم سړه سوي ده اوا هم خراب ده د ټلیفون ستونزه هم رامنځته کیږي ډاکټر صاحب سره هم خبره تری ولرو سلام ورخه جوړی ساده خدای په خیر اغلی پسرلای ورور مېرمنی پښتنه مو اورو
پښتنه ودا دا ډاکټر صاحب محترم چې دا زما پلار دی شکر مرز لري تقریبا د 20 کال عمر دی دا د چیش نه پریز دی او خپل کې سم ځای دی ورو خو یو په وجه د چیش نه پریز دی او په وجه د چیش نه یو
خو څو نو وخت کې د شکر ناروغي لري ورور
تقریبا 2 کال کېږي
او په دې 2 کالونو کې د سونزه ورته پیدا سوي دی چې شکر لوړ سوی ووسی یا هم بل د کومه سونزه
ډیره پیدا سوي ده مرتضان تقریبا ووسی له حالم ځای کې پروت دی
د خېټې تکلیف کوي یعنی همیشه شکر جګیږي یا ټیټیږي ځکه چې شکر چې ډیر جګ هم شي سونزرا پیدا کوي او کچې ډیر ټیټ هم شي سونزرا پیدا کوي شکر همیشه په کوم حالت کې
شکر ډیر جګیږي
2 ساعت او 2 نیم ساعت 2 ساعت 3 ساعت کې هر وخت بله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم تاسو ته په دې اړه وایي چې څه باید وخوري او څه باید البته وکړي ترڅو چې شکر همیشه نارمل حالت کې اوسې ډیر زیات مننه ورور مننه بله سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر
وعلیکم السلام مرسل خور خیر
قرارید ډیر زیات مننه مهرباني څوک له کوم ځای
شکر ده غزنی ولایت نه محمد الله خبرې کوم
محمد الله په خیر اغلی خبرونه ته د شکر یا ډیابت پر راته وایست کوم پوښتنه لری
ډاکټر صاحب فرمن مې پوښتنه ده چې د شکرې ناروغي مثلا ما ته دا تقریبا 2-3 کال مخکې څه خسوي ده نو اوس دا چې مشکلات پیدا شوی دی دا چپ طرف مې د سیدر درون غونډې سوځم کرمی را دی ولو ولی دت کی تر نه کړه چې تر په همیش تفاره د شډرم دمواله احساس کوو او معلومات را کینو
غیر مهرباني دا د شکر ناروغي تاسو ول څونه وخت کیږي چې پیدا شوی ده
تقریبا 4 کال
کیږي په دې 4 کالونو کې تاسو دوا په متواتره توګه استفاده تر کړی د دوا نه او کنه
او همیشه دی فارا گلوکوفیج 500 میلی گرامه دا استفرامه
سامه ده سامه
نور شکر تقریبا ناتیا او یا سل دا چی خورا دا چی دروندواله دا چی گرمواله دا چپ طرف ده سلا احساس
بله ډیر زیات مننه محمد الله ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ورکړي ډاکټر صاحب خسته ان شاء الله بیا هم شکر چې تاسو اړیکه روښ شو
مهرباني په دې ډیر معذرت غواړم دا تخنیکی مشکلات بیا موږ د وزارت څخه تامه کې داسې یو ځای کې چې ټلیفوني مشکلات زیات وي
بله اله کو ډاکټر صاحب مهرباني
نو د زخم په اړه باندې موږ خبره کوله چې زخم دا یو غټه اختلاط دی شکر د ناروغي جديد مخنیوي لپاره دوشان دی اول خدای دې هغه څوک چې شکر اخته وي هغه دې زیات نه زیات کوشش وکړي چې زخمین نشي
بله
یعنی د نسبت نور خلکو ته دوی ماچ مخکوي دي شوري ژوند دې احتیاطي ژوند دې احتیاط باید وکړي او که زخمی شي نو بیا دې دې لپاره خاص دواوي پکار دي د ډاکټر ته دې مراجعه وکړي چې په خپل سر دې دې لپاره علاج نه کوي یا دې زخم دې مخنیوي دي لپاره د ان شاء الله د هغه ډاکټر ته چې مراجعه وکړي هغه ټول شي په لږ وخت کې له دوه باندې دې کار وشي
بله
نو دا هغه مشکل دی د دې د مخنیوي لپاره دوی باید خپل ځان باندې پام
وکړي او بل پوښتنه دا و چې هغه کسان چې مثلا په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي کچېره په شکر ناروغي باندې اخته شي ووسی دوی باید څنګه ول خپل شکر کنټرول کړي
ګورې د دې لپاره د ازمن د تاسو د دغه ونې چې د شکر د ناروغي لپاره موږ د خلکو د په هاوی د لوړوال لپاره هم دغه خبرې کوو چې دوی د زیات نه زیات اول خو دې کوشش وکړي د وقایع خبره کوي چې څوک په اخته نشي هغه ما مخکې ویلې چې دا درې څلور سپارښتنې ډېر مهمې دي چې هغه د غوړو خورونه د خوږو خورونه او ځانو ساتي او ورزش وکړي او بل خبره دا چې څوک په اخته وي هغه څوک که اخته وي نو هغه د پیغام چې په لری پروتو تاسو کې په افغانستان کې متاسفانه په ټول کې موږ دې شکر د ناروغي د علاج لپاره خاص مرکزونه ډیر کم لرو هغه میواز په کابل کې دي او په اطراف کې یا په ولایت کې په مرکزی شفاخانو کې د امکان شته چې هغه دواوی دوی ته ورکړي پورا مراکز نشته نو اوسو موږ شروع کړی دا چې دا جوړ کو ان شاء الله او په دې خاطر باندې نو دوی ته پکار دي چې دا خلک اړه دوا د خپل په خپل واخ باندې خپل ډاکټر ته ارزي نه چې دوا پیل کړي ولایت کې وی حوزه کې وی مرکز کې وی هغه ته بیا په خپل وخت لا چې خپل دوا واخلي خپل دوا استعمال کړي غیر د دوا د استعمال نه د خپل ژوند د خپل خوراک کې دا کوم خبرې چې مونږ تاسو وکړي دا په پام کې ونیسي نو د دې امیدواري ډیره زیاته ده چې دا کسل پسلو کې خنشي هدا عقل د شکر د لوړیدو مخونی ولشي او د شکر کې د دې مخنیوي وشي چې دوی د یو بل ناروغي سره اخته نشي
بله ډاکټر صاحب منګل صاحب د پکتیا نړۍ کني ولې وادوی ویل چې زه همیشه وګای کیږم کله چې وګای شم خې می کار نه کوي لاس می کار نه کوي وجود نور غړي می هم کار نه کوي وای آیا د شکر نخې او نخانې دي کچې ډاکټر صاحب د نخو نخانو په اړه خبري وکړي ترڅو چې دوستان مه هم پوښي چې آیا دوی په شکر ناروغي باندې اخته دي او کنه
د سیوا ثانیه ستا په وخت کې
بله میره بنی ډاکټر صاحب دوستانو پر شکر یا هم دیابت ناروغي باندې خبري کوو
بله اوریت
بله میره بنی ډاکټر صاحب اورو
نو دا ډیره خوله خبر ده چې د پالای مو باندې سړې پوښي نو بیا خو واځي خبره ده یعنی دوی ګورې په وجود کې د غکاس د ستړیا زر سړی کېدل دا یو غټه نه خده زر تگی که دل دیده غطه نخده دویم زر وگی که دل دیده غطه نخده دیده بخواه که دی وجود در دوست استریا دا حد میدی نو دا غطه نخیدی که عام خلق قربانی پویده که دیستیش پوشه و دوی دیده مخنوه وگی دیده وقتی که دا نخیده پیدا شی شکر مایناتو دی پر لاشی شکر دوا واخلی خو خبره دا دا گوری زی و خبره کومتیم د دغه علائم او د بدون مخکې په ځانګړي توګه اگر چې متاسفانه اوس په افغانستان کې په وړو کې هم شکر کې په عام ډول هغه کې په وړو کې هم شکر شته خو د دې سره سره د دې شو د دغه مرکزان دا زیات په دې ریس کې د خطر کې دي چې دوی شکر پیدا کړي خصوصا هغه کسان چې چاغوالی زیات وي وسنا کسان چې ډیر ور خواړه خوري نو په دغه کسان لپاره کار دي چې هر کال هر څوک مونږ تاسو کې هر انسان په دنیا کې په کال کې 2000 لحاظ عقل دوی خپل چیک اپ کوي معاینات کوي او که 2000 نه یو ځل خدا به خیر ضرور ده که څوک جوړ وي چې خپل یو چیک اپ او معاینات په کال کې وکړي او خپل اندازه لګي یعنی هدف مې دی وقایع نه دی مخې دی نه چې مونږ هغه کسان شکر خط کې واقع دي یعنی شکر نه ده خو هغه خط کې تر نږدې دی نو هغه ډاکټران به پوهېږي چې ته باید څه وکړي چې دغه د دې اندازه دونه دقه ختمه راکوزه شي چې دی خدای مکه په شکر باندې اخته نه شي. نو د دې خاطر مونږ توصیه کوو چې ټول خلک دی خصوصا هغه څوک چې په رسک کې دي په هر شپږو میاشتو کې خپل چکاپ یا هغه معاینات د وینې او د ګلم په مخ د متیازو د دې معاینات په ترسره کړي چې دوی ته د وجود او د ناروغیو پته ولګېږي. که دا مسله ورته معلومېږي نو بیا د ډاکټر د توصیې سره سم خپل ژوند تنظیم.
بله ډاکټر صاحب، کله چې د تاسو اړیکه پرې شوه نو موږ څو اړیکې راواخیستې. پښتون صاحب هم اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې څونه خلک په افغانستان کې په شکر یا هم دیابت باندې اخته شوي دي. آیا د درد، البته د مفاصلو د دردونو یا هم د بندونو دردونو، د دې هم کېدای شي چې د شکر ناروغانو یو ډول علامه ووسی او کنه؟
ډېر ښه پوښتنه کړي. اول خدا دې چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو پوهېږئ چې دا غیر ساري ناروغي چې موږ ورته وایو لکه د زړه ناروغي شو، دا د شکر ناروغي شو، تنفسي مزمن ناروغي شو، دې لپاره صحیح ارقام عادت ځکه موجود نه دي چې موږ تاسو په روغتیايي سیستم کې په دې شل کلو کې اصلا دې لپاره کوم صحیح هغه چې د ساري ناروغۍ دپاره او د غیر ساري ناروغۍ دپاره نه و، یعنی سرویلانس درست نه دی. خو د دې سره سره ما د دغه پروګرام د مسؤل په صفت باندې ځینې سرویګان نه په دار اخیستي چې موږ په افغانستان کې همدا اوس د اووه اتیا زره د اوبخې د اتلکو 50000 په شاوخوا کې خلک د شکر د ناروغۍ سره په خطر کې لرو چې دې کې یو اندازه زیاتې اخته دي او نورې په خطر کې، یعنی د خطر په لاین کې دي. او دویمه دا ده چې د دې جملې نه په هر کال کې موږ دغه د سروې معلومات داخلي چې د لزر په شاوخوا کې خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي، حتی د دې نه شاید ډېر وي، خو ډېر داسې وي چې هغه د شکر ناروغي او هغه د زړه په مریضه هم عمله باندې مل شي. خلک داسې فکر کوي یا داسې ثبتېږي چې دا د زړه ناروغ او هغه اصلا شکر نه وي، نو ځکه د دې دغه یعنی د دې نه هم د دې کچه زیات په افغانستان کې همدا اوس اوس په د دې شکر اندازه بیخي زیاته ده، مړینه زیاته ده. تاسو ګورئ په هره ثانیه کې یو کس خپل خپه پرې کوي د شکر د نه ده، مخکې چې مونږ تاسو وي چې زخمي دونه خطرناک دي، د خپو پرې کېدلو ته اړ کېږي په دنیا کې په هره ثانیه کې. په هره لسو ثانیو کې په نړۍ کې دوه کسان په شکر باندې اخته کېږي، او په دې پنځه نه د شکر ټول ناروغان که سل کسه وي نو پنځه ویشت دې ته اړ کېږي چې هغوی د وجود یو غړی خصوصا خپه باید قطع کړي یا پرې کړي ځکه دا زخمې نه جوړېږي. نو په دې خاطر باندې یو مزمنه ناروغي ده چې د نورو ناروغۍ سبب کېږي. په افغانستان کې کچه زیاته لوړه ده. دې کې دا مخکې چې ما کوم ټایپ 1 او ټایپ 2 یا ډولونه وي دې کې نښې او د هغې فرق کوي. نو دا یو دغه ټایپ 1 چې موږ ورته وایو زازی خوري ده، په د انسولین په نامه یو هورمون دی چې د وجود د صفرا په کڅوړه کې جوړېږي. دا د دغه انسانانو چې د صفرا په کڅوړه کې څنګه جوړېږي چې دا ګلوکوز د دې د پاتې کېږي همداسې مرض ورته پیدا شي. نو دا چې نه یې غیر انسولین ورکول نه په نور شی همدا اوس اوس وایي مخکې د روغتیا نړیوال سازمان نه خوشبختانه یا د نیک مرغه چې په زرګونو دوزه انسولین په وړیا توګه باکیفیته انسولین ترلاسه کړه، ځکه مې ورنه غوښتي وه ځکه چې افغانستان کې باکیفیته دواو موجودیت مشکل دی. او دا دی چې د دې ناروغان زیات دي اوس خوشبختانه یا د نیک مرغه چې مونږ د وزیر اکبر خان په روغتون کې د دې پوره سټاف لرو، نو حتی هر هغه څوک چې انسولین د کمی یا د هغې د درملنې په دیابت شکر ولري نو هغوی کولی شي د وزیر اکبر خان د دیابت یا شکر مرکز ته مراجعه وکړي او مفت وړیا با کیفیت انسولین ترلاسه کړي.
بله
بله
بله مهرباني ډاکټر صاحب.
نو ما اندا بل ډول چې دا ټایپ 2 مونږ ورته وي هغه به انسولین دا هغه نو ځنې درمل نو ځنې نور مو عوامل دی په وجود کې چې د انسولین د کموالې وی خو بیخي نابودی نه وي نو هغه ته د نور دواګانو ضرورت ته چې هغه خوشبختانه په بازار کې پیدا کیږي او مېوارې خدای وکړي چې ټول افغانستان
ان شاء الله
په کیفیت دواګانو
ان شاء الله ډاکټر سپ ډاکټر سپ په سرلی ورور رډی کنیولې و او یې 15 پنځوس کلن مریض په کور کې لري په شکر ناروغي باندې اخته دا وای دوه کال کېږي چې دغه ناروغي لري اوس په دې ورستیو کې شکر یې ډیر زیات جګ دی او حتی د خپل ځای څخه جګیدای نسی وای د ډاکټر صاحب توصیه غواړو چې واورو
د دې ورستیو ما توصیه دا ده چې د دې په داسې خطرناک حالت کې دی دې سره هم دغه فشار دې ضروري دی چې دوی د شکر دی ناروغي په کم ډول ټایپ 1 یا ټایپ 2 باندې اختوي دی هغه درمل چې دی هغه باید ورته په وخت باندې ورسی دوین دا د چې په خوراکونو کې دی غوړ او د خګونه وساتي درین دا د کوشش دی دوی دا وکړي چې دې هداکل کې دی ور ویچ کول شي چې روزانه هداکل په خپل اړولې کې د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې دا پیاده وګرځول شي دا به ډیره ګټه ورسی دی ته او غیر هغه نو د دوی هغه اساسي علاج د لپاره ډېر مشکل دی او فقط د احتیاط نه کارو.
بله ډاکټر صاحب، سم دی چې یو څوک به د شکر ناروغي لري، آیا د خوړو په برخه کې راته وایاست چې کوم د څه خاص شته چې هغه د شکر ناروغان کولای شي چې وی خوري ترڅو چې شکر همیشه نرمال ووسی، کنه کولای شي چې د هر خوړو څخه استفاده وکړي؟
مرسم خوري تاسو د خبرو ماتره که ځکه مخکې غوړورم دا موږ په افغانستان کې دا غاړي چې یو هغه تنظیم دا د نن منګل څه فلپ چارتونه او څه بروشرونه چاپ کړی و نن نه دا څو ورځې چې په دې سکرینینګ کې هم دا توضیح کړل په دې کې موږ دا ټول خوراکي مواد په درې کټګوري تقسیم کړي دي او دا هغه چې موږ ورته لیکلي دي چې دا د دې خوراکونو نه دا کومې یوې بيخي نشي کولای.
بله
یعنی شکر ناروغ دا درې ډول دا ډول او هم ډول دي نه دا ناروغ باید کولای شي کم استفاده دي نه کان او کم ډول ار وخوړی شي یعنی خلاص نشته.
بله
کوم نومونه د داخله مبلغ زیات وي د ما سره دا اوس په مخه کې دا چارټ
لیکل څه کوي؟ بله تاسو به مغه درې ډوله نمونه را توخلې چې بخي یو د البته د شکر ناروغي بخي خوړلې نسی، کوم خوړه دي؟ بله ډاکټر صاحب، د تاسو غږ به هم را تقات وصل راځي ان شاء الله چې د غسون زه حل شي ترڅو چې هر کس. بله 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 میره باندې ډاکټر صاحب،
ما ویل چې هغه خوراکي مواد د شکر ناروغي باید بیخي ونخلي ورنګټه ونخلي. هغه نمونه اخلم: انځر ده، کشمش ده، خرما ده، مربا ده، حتی اصلو کې بعد د کوم چې خواږه ډیر زیات دي خو اصلو کې د کوم چې بازاري دي، قیماق یا تاسو یې ګی مسکا قابلی د دګو د پسغه وخان دا نو شابې ته مجبور کی ټول غزارم شابې دي دا ورته خریدي جوس ته چې خواږه دی خنه دي، کیک ورته خنه دي، کلچا توت چې ډیر خواږه دي دا ورته خنه دي. او هغه غذاګانی چې لږ ورنه ګټه واخلي دې نو نه بند واخلم
میره بني
چې هغه غذاګانی چې دوی لږ کولې شي دې نه بلکې کولې شي دا ټول نه خو به پاریس کوم مشکل نه. نو دې کې دا شک تاسو پیژنې مکرونی دا صافي شوی وریجی بولانی وچه ډوډۍ گازرې کچالو شلغم دا چارمغز په میوه کې پنیر چکا ماستې شیدې دا ګي د دې نه لږ استفاده کولای شي ډېر نش کولای د مایع وښنه خصوصا نو د سر د وښنه دوی نه کولای شي.
ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه، ان شاء الله په راتلونکو نورو خبرونو کې به هم پر دغه موضوعاتو باندې خبري وکړو، ځکه چې دا یو ناروغي ده چې همیشه باید پر مختلفو خبرونو کې پر خبري وکړو. تاسو نه ډېر زیاته مننه کوم.